احمد شیبریم د ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د بریتانیا حکومت دا غو راپورونه پاره چې طالبان په افغانستان کې شزیا اونجونو لته بيځ دکړو څخه منع کړی شوره اندیشنه څرګنده کړې ده حکومت په ویل اعلان کې چې پرون جمعه وخت خبره کړه ویلي چې د نرسنګ قابلیت او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د شوزو لپاره د زده کړې وزنې امکانات پاتې وو چې له منځه وړل یې له اساسي بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ده د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخامخ دی او د طالبانو دا وروستۍ پرېکړه یې یوه بله غمیزه ده که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه اعلامیه نه ده خپره کړې چې نجونې او ښځې له طبي زده کړو څخه راګرځولي خو د راپورونو له مخې د عامې روغتیا وزارت یو جګپړي چارواکي د دوشنبې په ورځ په هیواد کې طبي انسټیټیوټونو دغه بندیز اعلان کړ د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړې چې په کاپیسا ولایت کې د یوې ښځې په ګډون 15 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دغه محکمې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطه تورن وو چې په عام محضر کې له شلو تر نه دېرش تورو وهل شوي درې تنه یې په یو نیم کال تنفیزي بند څلورم په یوه کال او پنځم په دوه کاله تنفیزي بند محکوم شوي دي د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو په بادغیس کې د یوه تراکتور د نسکورېدو په پیښه کې د لږ تر لږه دوو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی د بادغیس لپاره د طالبان مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه تراکتور پرون ماسپښین په غورماچ ولسوالۍ کې نسکور شوی دی تر دې مخکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د وسایطو د نسکورېدو یا هم ټکر له کبله خلکو ته مرجوب لاوښتې ده د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ګڼو ترافیکي پیښو اصلي علتونه بلل کېږي له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی بختر اژانسن خبر ورکړ چې پرون د تورخم د لارې شپړس کورنۍ د کندهار د سپین بولدک د لارې 28 د نیمروز د وریښم او پله لارې 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 19 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپل خوښه ک په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي له پاکستان د 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټې د بیا اسناد د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دي او ایران هم د افغانانو د اخراج چټک کړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون ویل هیواد به د اړتیا تر وخته د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي د څرګندونې داس وخت کې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یغیانو د عملیاتو په وړاندې په مقابله بوختي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عراق پلازمینه بغداد ته د سفر پر مهال وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړي او په هر قیمت به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر حد د ملاتړ ته دوام ورکړي بل خو د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون وویل چې هیواد یې باید له هرې حملې خوندي وساتل شي حسین چې له خپل ایراني سیال سره په یوه کنفرانس کې خبرې کولې د سوریې تحولاتو ته په پام وویل چې دی یو وار بیا د عراق د قلمرو او سرحدونو پر خوندیتوب ټینګار کوي هغه ویلي چې د عراق امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په سوریه کې د نوې جګړې پر حل لارو خبرو ته کښېني وړاندې په خبرونه کې د سوریې د جګړو له تازه حالاتو په یو راپور کې خبرو دا خبرونه ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري په دې خبرونه کې به وړاندې په افغانستان کې د روغتیايي زده کړو پر مؤسسو د بندیز په اعتراض کې د شزینه فعالانو له اعتراضونو خبرو د دغو مؤسسو له بندیدو سره د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو ته هم اندیشنې پوسیاتې دودي
وسم د ډېر ولسوالۍ خلک د خزینه ډاکټرانو یا د قبیلګانو له نشتون سره مخ دي
په بدخشان کې د کوکنارو کښت د دې سربېره زیات شوی چې هلته زراعتي مزکی کم دي
آبی یا هموار مزکه په ټول بدخشان کې د دونه نتیجه لکه مساقلات یا ولسوالۍ د هلمند دي
دا څرګندونه د دې خبرونه په دوهم نیم ساعت کې د زهرو کاروان په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي او په نړیوالو موضوعاتو کې مو د سوریې د جګړو له تازه حال خبرو دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د روغتیایي زده کړو په مؤسسو کې د افغانانو پر زده کړو د بندیز په وړاندې په بیلابیلو بڼو د شجینه مدني فعالانو اعتراضونه دوام لري. په ټولنیزو رسنیو کې په ځینو خبرو شویو ویډیوګانو او انځورونو کې فعالانو په یو خپل لزند پرته د زده کړو په وړاندې د ټولو محدودیتونو پر لری کولو ټینګار کړی دی. د مدني اعتراضونو ځینې تنظیمونکي او یو شمېر دیني عالمان بیا سپارښتنه کوي چې باید هیڅوک له دې وروسته د اسلامي او ملي مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. تفصیل په دې راپور کې.
بدون قید و شرط آزادی پیام ماست. بدون قید و شرط آزادی پیام ماست.
یو شمېر خزینه مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د بیلابیلو ویډیوګانو او انځورونو په خپرولو سره د افغان خوځو اونجونو پر وړاندې د روغتیایي زده کړو د بندیز په اړه اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. دغه فعالان وایي چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خوځو اونجونو پر وړاندې د طالبانو مخ پر زیاتېدونکي ځپونکي اقدامات ځورونکي دي. د دغه مدني اعتراضونو یو تنظیمونکي ترنم سیدی نن شنبه د ډسمبر 8 رسنیو ته په استول شوی ویډیوي پیغام کې وایي:
نړیواله ټولنه د افغانستان خلک ښځې او نجونې ټول باید په دې پوسی چې د افغانستان د خلکو لپاره بدې پایلې لرلې. ټول باید په افغانستان کې له حاکم وضعیت څخه درس واخلو او د دغې ډلې پر وړاندې ودرېږو څو له لاسه تللي حقونه او ازادۍ مو بیرته ترلاسه کړو.
د افغان خوځو د حقونو یو بل فعاله راهله تلاش چې په دغه مدني اعتراضونو کې فعاله ونډه لري په دې اړه ازادي رډیو ته وویل:
باید اعتراض کرد او باید صدا بلند کرد، چون
باید اعتراض وکړو ځکه طالبان په واقعي معنا غواړي چې د افغانستان له جغرافي خزي او انجونی حذف کړي، چې د دوی دغه کار غیر اخلاقی دی. له ټولو هغو هیوادونو چې د ازادۍ فکر لري غوښتنه مو ده چې د خپل خویندو ترڅنګ ودرېږي او غږ پورته کړي.
د طالبانو حکومت د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د لیندې د 14مه د انجونو په وړاندې د روغتیایي موسسو دروازې وتړلې. د طالبانو له دغه اعلان وروسته مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. یو شمېر فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان مخاطب کړي چې که خزینه ډاکټرانې نه وینو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي. ځینو فعالانو ان د جدي خطرونو په منلو سره په مخپټي توګه چې خایي په افغانستان کې دننه وي خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او د خپلو حقونو غوښتنه یې کړې ده. د دینی علومو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی وایي د افغان خوځو اونجونو په اړه د طالبانو پریکړې په هیڅ وجه له اسلامي اصولو سره اړخ نه لګوي او باید ټول او په ځانګړي توګه دینی عالمان پر وړاندې واضح غږ پورته کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمونږه واجبه ده، د مسلمان واجبه ده، د عالم واجبه ده چې په مسند ده، په جانشینی ده، مقام د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې ناز ده او دغه په مصلا کې ناز ده چې ملت ته راهنمایي وکي او کدا راهنمایي ونه کې د مؤاخذه ور ده. نو په دې خاطر باندې دا واجب باید اجرا شي.
طالبانو وخت تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر افغان خوځو انجنونو پراخ محدودیتونه لګولې دي. د دغه محدودیتونو وروسته هغه د نیمه روغتیایي زده کړو په برخه کې د انجنونو په تحصیل بندیز دی. که څه هم د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ او توند خبرګونونه راو پرول او د اسلامي همکاریو سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ترڅنګ ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د انجنونو په وروسته هیلو هم خاوري واړولې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول هیڅ نه دی ویلي.
د زده کړو د حقونو ځینې بنسټونه او فعالان وایي په افغانستان کې په طبي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا زیاته کړې. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کمپاین او د ملالې فنډ په نوم بنسټونو د جمعې په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې په دې اړه سخته اندېښنه ښکاره کړه. بلخوا د جنوب ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی او د ښځینه ډاکټرانو شمیر هسې هم کم دی او د طالبانو دینی بندیز لا اندېښنې زیاتې کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر وړاندې خبرګونونه د ډېرېدو په حال کې دي، د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې ښځینه اوسیدونکي وایي وار له مخه یې روغتیایي خدمتونو ښځینه متخصصو ډاکټرانو او قابلګانو ته لاسرسی خورا محدود دی. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل:
وسم د ډیر ولسوالۍ خلک د خزینه ډاکټرانو یا د قبیلدانو له نشتون سره مخ دي. موږ د لومړنۍ مرستې لپاره هر وخت نشو کولای چې ښار ته لاړ شو، په ښار کې خپل درملنه وکړو. خدای چې په دینجونو پر مخ دغه زده کړې هم بند شولې، دوی ډېر خواشینی دي. مېرمنې به له ډېرو ستونزو سره په دې برخه کې مخ شي.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي آریا بیا وایي،
سړی ډاکټر ته نشي تللی، دا خو ضرورت دی، باید دا ویلی شي. دا خو داسې نه کېږي، دا ډاکټران به مریضېږي، مړه کېږي. نورو ته ضرورت لرو، موږ خپله تعلیم ته ضرورت لرو. موږ هېڅکله نشو تللی چې نارینه ډاکټر ته لاړ شو، خپل مشکلات ورته شریک کړو، خو نشو کولی ځکه ښځې خوا رقم تکلیفونه لري. باید خپل ښځینه ډاکټرانو ته ووایي ورتللی شي، خو لږ داسې ځای په ځای نشته دی که نه، لږ داسې للی لري دي. باید ښځه یو دفعه میاشت کې ډاکټر ته لاړه شي. ښځه خو ډېر تکلیفونه لري، او بیا خو امیدواره مور ډېر تکلیفونه لري. باید نږدې اوسي ځکه چې په تکلیف یې بیا سفر هم نشي کولی، زر باید لاړه شي.
د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او په دې اړه لا هم غبرګونونه دوام لري. تازه پرون د جمعې په ورځ په افغانستان کې د زده کړو د حقونو د کمپاین په نوم یو بنسټ او د ملالې یوسفزۍ ملالی فنډ په بیلابیلو بیانونو کې دا بندیز غندلی او ویلي دي چې له دې بندیز سره به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا لوړه او ناورین به رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان د امیندوارو میندو د مړینې له پلوه په آسیا کې تر ټولو لوړه کچه لري، چې په هر سلو زرو میندو کې د زیږون پر مهال شپږ سوه اته دیرش میندې مړې کیږي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د کمپاین بیان کې راغلي چې دا بندیز نه یوازې د ښځو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې د مسلکي زده کړو د تعقیبولو مخه نیسي، بلکې په ځانګړې توګه په کلیو او لرې پرتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي متونو ته د خلکو لاسرسی لا لوړاندې محدود دی، هلته نور هم روغتیایي متخصصین کموي. د ملالې فنډ بیا لیکلي چې په ډیرایو لرې پرتو سیمو کې د کلتوري ستونزو له امله کورنۍ خپلې ښځینه ناروغانې یوازې ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو ته ورولي. دغه بنسټ وایي په داسې یو هیواد کې چې لا لوړاندې د میندو او ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري، او هلته چې له لسیزو راهیسې د ښځو د مرګ او ژوند ترمنځ د ژغورنې یوازینۍ کرښه د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شتون دی، د طالبانو دا بندیز به ناورین رامنځته کوونکی وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون جمعه د ډسمبر شپږمه د بیپولي ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف هم په یو راپور کې ویلي چې د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان جونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې په روغتیایي خدماتو کې ډیر ناوړه اغیز وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
افغانستان د صادراتو په برخه کې پر پاکستان تکیه وکړي کو نه کړي، وړاندې په خبرونه کې په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو، خو اوس نړیواله موضوع اخلو. که څه هم د سوریې پوځ په دوو جنوبي ولایتونو کې د خپلو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو خبره کړې، خو یوه څارونکي بنسټ او یاغیانو ویلي دغه دوه ولایتونه د سوریې له کنټروله وتلي دي. په سوریه کې له څو ورځو د دولت مخالفو یاغیانو خپل ډله ییز پوځي عملیات پیل کړي چې د جنوب ولایتونو پر زیاتو برخو یې ولکټینګه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ملکیانو او لژکیو پر خوندیتوب ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د سوریې پوځ وایي نن شنبه په دوو جنوبي ولایتونو درعا او سویدا کې ځای پر ځای شوي، خو د سوریې د جګړې یو څارونکي بنسټ راپور ورکړی چې د سوریې حکومت پر درعا او سویدا کنټرول بایللی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن ویلي چې یاغي وسلوالو د جنوبي ولایت درعا پر 90% برخو ولکا ټینګه کړې ده. درعا په 2011 نه دی کال کې په سوریه کې د پاڅونونو عمده مرکز ګڼل کېدی. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنیو د پوځ او وسلوالو ځواکونو د عمومي قومندانۍ د اعلامیې له مخې راپور ورکړی و چې د سوریې ځواکونه بیرته په درعا او سویدا کې د ځای پر ځای کېدو او د خپلو مورچلونو د ټینګولو په حال کې دي. هغه هم له لرې واټنه د پوځ پر پوستو د تروریستي عناصرو تر حملې وروسته. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي چې په ګاونډي سویدا کې د محلي یاغیانو لخوا د ګڼو پوستو له نیولو وروسته د دغه ولایت والی، د پولیسو مشر، د زندان مدیر او د واکمن باس ګوند مشر له خپلو دفترونو وتلي دي. د سوریې د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې په هومس او هما ولایتونو کې له تروریستي سازمانونو د سیمو بیانیول پیل کړي دي. د سوریې د حکومت یغې ډلو خپل پوځي عملیات تیره اونۍ پایل کړل چې کلیدي شهرونه حلب او همای ونیول او په نږدې شهر هومس کې د پوځیانو خلاف جګړه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن ویلي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ونتوانی چې له خپلو خلکو سره خبرې وکړي او کله چې په دغه هیواد کې جګړه کمه سوې وه ځینې مسایل لکه د کډوالو ستنېدلو موضوع حل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه په سوریه کې د ملکیانو او اقلیتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. بلینکن د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په ټلیفوني خبرو کې د اقلیتونو د ډلو د غړو په ګډون د ملکیانو د خوندیتوب پر اهمیت ټینګار وکړ. ترکیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سرګی لاوروف او عباس عراقچی سره په سوریه کې د نوې پیل شوې جګړې پر حل لارو خبرې وکړې. دا درې وړ هیوادونه له 2010 میلادي کال راهیسې د استانې پروسی په چوکاټ کې برخه لري او که څه هم په سوریه کې د بیلابیلو جهتونو ملاتړ کوي خو غواړي چې د سوریې کورنۍ جګړې ته حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغې چې د سوریې یاغیانو په کلیدي ښارونو کې پرمختګ وکړ او له دولتي ځواکونو د جنوبي ولایت سویدا زیاتې برخې ونیولې، د سوریې د یاغیانو پوځي قومندان حسن عبدالغنی نن شنبه هڅه وکړه چې د سوریې مذهبي ډلو او اقلیتونو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د ځینو نورو هیوادونو په څیر اردن هم له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریې ووځي. تر دې مخکې چین د پنځمې په ورځ له خپلو وګړو غوښتي و چې له سوریې ووځي او په تجارتي الوتنو کې ځانونه خپلو کورونو ته ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان په اقتصاد کې د ټیټې ودې نقشې ښکاري. خودي بانک په خپل نوي راپور کې چې د دسمبر په 4 مې خپور کړ خبرداری ورکړ چې دا اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی څرګند نه ده. نړیوال بانک تر همدې راپور نږدې اونۍ مخکې په یو بل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان صادرات سږ کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوي دي چې اصلي علت یې د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی چې په 2016 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه هم جوړ کړه او ساجی راډو ته وویل چې له ګاونډیو سره تجارت ډیر ګټور دی خو شرط یې دا دی چې دا سوداګري عادي روانه وي.
اول د سوداګري موده ډیر کمیږي او کرایه ډیر لږ راځي او نور اسانتیاوي لري، مثلا سر الفساد شیان او پیخور سره چې رابر شي راځي افغانستان ته په عین ورس کې راځي. د افغانستان څخه د لمدی میوی که د کمدار خلار شي پاکستان ته یا د شمالي خلار شي یا د مشرقي څخه دا په عین ورس کې الټرسیږي. تر موکینګ ته ضرورت نشته، نور یخشلدار کنټینرور ته ضرورت نشته.
نړیوال بانک له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه، د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون، د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه او وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل ګڼي او زیاتوي چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته د افغانستان د صادراتو یو عمده قلم سکاره و چې اوس پاکستان د افغانستان د سکرو پر ځای له خپلو سکرو استفاده کوي. د راپور له مخې پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات سش کال 1.5% کم شوي دي او افغانانو له دې درکه د کال تر وروستیو نږدې 1.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. حال دا چې پروسه سش کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو ډبرو عواید 209 میلیونه ډالرو ته رسیدلي وو. د ازرخ شافیزی په نظر پاکستان هغه وخت د افغانستان پر مالونو تعارف زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچن شي.
کله چې سیاسي مناسبات څنګهل شي بیا پاکستانیان تعارفي جګی دی میوي په مقابل وو، د لمدی میوي په مقابل تازه میوي او د ترکارایو او دا هلته په سوورسته کېږي لبین زی تباکی، نو دا اکثرا سیاسي چینه لري.
د 2020 کال د اگست 15 مخکې د جمهوریت نظام په وخت هم له پاکستان سره د افغانستان په تجارت کې ستونزې وې. د دې ستونزو د لمنځه وړلو په خاطر په 2018 کال کې د افغانستان د وخت حکومت د ایران او هند له استازو سره د متبادل تجارتي لارې په اړه خبرې وکړې او درې سره لوري موافق شول چې د چابهار په بندر کې به افغان او هندي سوداګرو ته د تجارت اسانتیاوي برابر شي. د چابهار د بندر له موافقه وروسته افغان حکومت تور پوری کړ چې پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو په برخه کې مشکلات زیات کړی دي. همغه وو چې په 2018 کال کې افغان حکومت له هند سره لومړی هوایی دهلیز پرانست چې تازه وچې میوې هند ته صادرې کړي. په بل کال د وخت حکومت د لاجورد لارې د پرانستو اعلان وکړ چې د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه ترمن تجارتي لارې پرانستل شي. د اقتصادي چارو کارپو او د پانتون استاد تاج محمد تلاش وړاندیز کوي چې اوسنی چارواکي هم باید په متبادلو لارو غور وکړي.
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد دننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته او همدارنګه د چابهار د بندر له لارې نه نور ترانزیت مختلفو آسیایي د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
له شغلي تلاټ سره د اقتصادي چارو کارپو آسرخ شافیزی لدی اړخم نظر دی چې د افغانستان او پاکستان تجارت د دوړو هیوادو لپاره ډیر ګټه ورته. خوشاغلی حافظی وای چې یو هیواد د بل ځای نشینیواله
دا چې زین خلک وای چې یو بدیل ورته پیدا کو. زه په دې عقیده نه يم چې د جغرافیایي جبر بدل کو او منګ پاکستان پر ځای مثلا ازبکستان سره مناسب ټینګ کو. هغه ځانته خصوصیتونه لري، مزیتونه لري، دا ځانته لري.
د دوه ځانګړو خصوصیتو په اړه شاغلی حافظی زیاتوي
موږ ورته شایان دی بل هیواد څخه وارد کو. دا نشته یوازې هندستان نی لري اغه شایان چې د هندستان مال هم کچیر د چابهار څخه راشي هغه ډیر ګران تومیږي او وخت به ډیر تیریږي. او اغه هم بیا د مزکی لاري دی واګید د بندر څخه کولې شي چې افغانستان ته راشي.
پاکستان له خپل خاوري د هندي ترانزیت مالونو له تیرېدو سره مخالفت کوي. کناډا لاره د افغانستان لپاره ډیره لنډه ده. له تورخمه تر واګي پوری واټن 260 کیلومتر دی. او سوال دا دی چې له پاکستان سره د افغانستان تجارتي روابط څرنګه شکې دی. په کابل کې میشت د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش د دوړو هیوادونو ترمنځ د ګډ کمیسون ته جوړېدو وړاندیز کوي.
کچيري یو ګډ اقتصادي او سیاسي او نظامی کمیسون جوړ شي، هم د پاکستان لخوا هم د افغانستان لخوا، او دا ټول مسائل وخت فوقتن سیړي او عاجل پریکړې پکوي. دا به ډیر ګټور تمام شي. کمیسون دی یوی ام د اقتصاد آباد سیړي، ام د سیاست سیړي، ام د نظامی سیړي، ام د استخباراتي سیړي، خو عاجل د اجرات پکوي او ښه قوي صلاحیتونه او مسولیتونه دي د کمیسون ته ورکړل سي. هم د افغانستان د خوانه هم د پاکستان د خوانه چې یو ګډ کمیسون وي، زه فکر کوم چې ډیره د معاصره لارې به وي.
نوې ټیلای د پاکستان لاري لا افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د مزکی لاري تجارت ته هلمن نه دی. نو سره لدی شي په کابل کې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني سش کالې د می پمیاشت کې ل ایران سره د چابهار بندر د پراختیا لپاره لسکلن تړون لاسلیک کړ او ژمنه یې وکړه چې 320 میلیون ډالر به هلته پانګونه وکړي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو د هوا په سړې دوسره د هوا د ککړتیا له زیاتې دوه شکایت لري. دوی ازادي رادیو ته ویل کسه هم د ژمي موسم لا نه دی پیل شوی خو هوا تر پخوا ککړه شوې ده. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي موسم د نږدې کېدو او د هوا د سړېدو په درشل کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د سړن توکو په ځانګړي ډول د اوبلن غاز د بیل لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي سږ کال د دوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سړن توکو په اوسنۍ بیا نشي کولای چې خپل کورونه تاوده وساتي او یا هم د پخلي لپاره غاز وکاروي. شاغا چې د کندز ولایت اوسیدونکو او پر یوې پخې معلول دی وایي چې د ژمي پر رسیدو او د سړن توکو د بیې په لوړېدو سره د اندېښنې زیاتې شوې دي.
لرګي قیمته شوې، ګاز قیمته شوې. مخکې یو کیلو ګاز به د 250 تر 550 افغانۍ وو، خو اوس پیتو افغانیو ته رسیدلې همدا ستونزې دي. بل لویه کورنۍ لرم، ورځ په ورځ محالت خرابیږي.
مصطفی چې د کابل ښار اوسیدونکی دی، د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز د لوړې بیې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
کاروبار نیست،
کاروبار نشته، ژمی هم راغی، یعنی د غریب لپاره مرګ راغی. ګاز هم قیمته شوی دی، ویریږو چې په راتلونکو ورځو کې به نور هم لوړ شي. لرګي خو بیخي اخیستل کیدلی شي، حیران یم چې دا ژمی به څنګه د دې اقتصادي ستونزو سره تیر کړو.
تر دې مخکې هم یو شمېر د کابل اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د سون لرګیو له لوړې بیې شکایت کړی و، او ویلی و چې سږ کال د بلوتو لرګیو د یو خروار بیا د 15,000 څخه تر 14,000 افغانیو رسیدلې ده. پکتیا د هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال د کابل او نورو ولایتونو لپاره د ژمي د اړتیا وړ لرګي برابروي، خو د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د طالبانو حکومت له ځنګلونو د لرګیو انتقال منع کړی دی، چې له همدې امله بیې لوړې شوې دي. فهم چې د ولایت یو اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل.
پکتیا خلکو چې دی د سون موادو له اړخه په ډیر مشکلاتو سره مخ. دلته ګاز مخکې په 15 او 16 روپۍ و، اوس 50 افغانۍ رسیدلی فی کیلو، او لرګي مخکې په 6,000 او خروار، اما اوس خروار د لرګي په 12,000 11,000 د 10,000 نه پورته د قیمتونه. او همدا اوس هم ډیری خلک دي چې په خپل کورو کې د بې وسۍ له امله نشي کولی چې خپل ماشومانو ته اور بل کی او خپل کوټه ور باندې ګرمه کی.
دوی له طالبانو غواړي چې د سون توکو د بایو د کنټرول په برخه کې توجه وکړي او دا ستونزه حل کړي. په کابل کې د اوبلن ګاز یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې له 4 ورځو راهیسې د ګاز بیې لوړې شوې دي. له دې ډلې عبدالمنصور ازادي راډیو ته وویل.
ګازونه ډېر بشپږ فزیک سوی ده، خو ژمی چې کېږي ګاز کم هم کېږي او د خلکو مصرف هم ډېر کېږي، خو خلکو پیسې هم نه لري دومره، خو ګاز هم لږ فزیک شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره په افغانستان کې میلیونونه کسان له جدي ناورینونو سره مخ شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې له هرو 4 کورنیو څخه یوه کورنۍ نشي کولای چې د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د نورو ستونزو تر څنګ د سون توکو د بیې لوړېدل هم د خلکو لپاره یوه مهمه اندېښنه ده. په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او یا هم د کم عاید له امله ډیری خلک نشي کولای چې د ژمي لپاره خپل اړین سون توکي برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورورا، ټولو ازادي ورادو اوریدونکو ته ورورا، د تخار ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکی یم. تماس نیول ورورا، غواړم مې غواړم چې دا کومه ناوی د کارکوونکي مې شکایت دغه دی ورورا. د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي و مسازو ته، یو وخت دوه خیری دي صاحب و متره سړک پی ورورا. دا شل کال یې مشکل حال ولو نن صاحب، پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم راخیستی دی ورورا. علی وو دیوالونو هم ځکه را خراج کړی صاحب، درخت را وښول دیوالونه چپاس والله. نو هیڅوک مو شکایت څوک نه اوري، او کومندانۍ ته ورځو شکایت مو نه اوریدل کیږي، او صاحب ظلم ستام وو هلو ټرل را سره کیږي. دا څه ظلم روانه ده ولې دی وس؟ دا مې شکایت ته ټول اوریدونکو دغه وسې سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او پدغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی د شونه ګړم چې بنسي، ولې زموږ زنانه ضرورت لري په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسوي ویل کېدلی. بیا طالبان ستاسو غوښتنه لرم چې دا سی یو پروګرام او دغه ورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعت چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعت نظر سره چې دغه ښه نظر دی.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو خو څلور پچی او دیرش دقیقې شوي لنډ خبرونه. د بریتانیا حکومت دغه راپورونو په اړه چې طالبانو په افغانستان کې شیز یو جنې له طبي زده کړو څخه منع کړي ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. حکومت په یوه اعلامیه کې چې پرون جمعه نا وخت خبره کړه ویلي چې د نرسنګ قابلګي او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړې یواځینی امکانات پاتې وو چې له منځه وړل یې له اساسي بشري حقونو څخه سخته بله سرغړونه ده. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یواځنی هیواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخامخ دی او د طالبانو دا وروستۍ پریکړې یوه بله غمیزه ده. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د یوې ښځې په ګډون 50 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. دغې محکمې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطت تورن وو چې په عام محضر کې له شل تر 9 تورو وهل شوي. درې تنه یې په یو نیم کال تنفیزي بند، څلورم په یوه کال او پنځم په دوه کاله تنفیزي بند محکوم شوي دي. په بادغیس کې د یوه تراکتور د نسکورېدو په پیښه کې د لشتر لږ دوو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د بادغیس لپاره د طالبان مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه تراکتور پرون ماسپښین په غورماچ ولسوالۍ کې نسکوره شوی دی. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر اجان چې د طالبانو په واک کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې شپړس کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 28، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 9 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون ویلي هیواد به د اړتیا تر وخته د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي. دا څرګندونې داس وخت کې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یاغیانو د عملیاتو په وړاندې په مقابله بوختي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عراق پلازمېنې بغداد ته د سفر پر مهال وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړی او په هر قیمت به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر حده دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون وویل چې هیواد یې باید له هرې حملې خوندي وساتل شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زموږ سیل نر سلام او د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ظاهر کلای کوم. د دیونی په خبرونه کې د خبرونه لملمنو سره په تیری وکال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پاړه د ملګرو ملتونو د ورستیو دوه راپورونو پر جزئیاتو بحث کوو. لکه څنګه مو چې د تیرو دوه اونیو په خبرونو کې واوریدل، ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې سکهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید هم 10% زیات شوی. په دې خبرونه کې زما میلمانه محمد ابراهیم اسهر له نشې موادو سره د مبارزې په خوانی موین او د کرنې برخې متخصص او زمیندار محمد ایوب رفیقی دی. لومړی پښتنه به زل اسهر صاحب څخه مطرح کړم، او هغه دا چې اسهر صاحب که په تیر یو کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو تولید مسله وڅېړو، نو تاسو د بیا ډېدو علت څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته بیا تاسو میزبانی ته بیا تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ډیر نیکه هیلې ته وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل تقریبا کچیرې درې نیم کاله شو چې طالبان په قدرت یا واکمنۍ ته رسیدلې ده، یعنی سش کال کوم راپور چې د ملل متحد له طرفه دا خبره شو دا خیی چې گویا تریاک تولید، کوکنار کشت او تولید زیاتوالی راغلی، خصوصا دا کښت د جنوب څخه شمال خواته غځېدلی ده او بدخشان او کونړ او تخار دا ځایونه سش کال راپور ورکړل شوی ده چې دلته دغه دی. خو که چیرې قندار و هلمند و زابل و دی خو ځایونه هم کښت وو، راپور هم ورکړل شوی ده چې هلته هم دا کښت سش کال وو، خو مقصد بنه زیات نه و لکه چې په بدخشان وو. په هر صورت دا شوی چې خلک یعنی وابستگی د تریاک بیرته اړ شوی ده چې دوی باید تریاک وکړي د پاره دې چې به درې کال تر شوی درې کال بزګران انتظار و چې دوی ته یو شی ورسی د مشیت بدیل یا بل شی چې دوی کولای شي دغه په ذریعه خپل فامیل او خانواده مشیت برابر کړي خو نه شو. یعنی دا مشکل ده اوس بزګرانو ته مشکل ده. یعنی دوی هم د حکومت چې دوی یو امر یا یک حکم صادروي دوی هم انتظار کوي چې مون څخه د اطاعت خبر کیجی خو امون مشکلات هم باید رسیدگی بوشی تاسو مشتا هدایت ورکوی یا فرمان ورکوی چه تاسو مکری چه دا حرام دی و دا داغه دی و داغه دی خو بیا مش سنگ دا خپل جوان با داغه بکو دا یو مسئولیت حکومت چه باید حکومت دویتا باید برابر کی د دې لپاره خلق اول شو بزګران اول شو چې باید تریاک وکړي که چیرې د بدخشان په جغرافیا تاسو دقت وکړئ ټول آبی یا هموار امزکه په ټول بدخشان کې دا دونه نتیجه لکه مساقلات یا ولسوالی د هلمند دی خو خلک بیچارهګان دی دوی هلته کار نشته استقال نشته بل عاید نشته څه به وکړي.
رفیق صاحب از هر صاحب اقتصادی مشکلات د قانون او وابستگی اقتصادی وابستگی کوکنار کخته یو دلیل ندی یاد کړ ستاسو په نظر د وابستگی څونه ده د قانون او د کوکنار د کخ سره په دغه حکم کې دم ویل شي و چې د کوکنار د کخ د منی ترڅنګ دی بازګرو ته بدیلم او اقتصادی مرستیم چمتو شي دغه مرستي څونه بازګرو ته رسیدلې دي او د بازګرو اړتیا او تڅونه پام شوی ستاسو نظر
مرانا سرابر تاستم استرس بیرمه و چولو دوستان بدیل ما یعشت یاد تریاک و مقابل واده سوی در طور سیاسی واده وی که جهان واده کردی هم سیاسی واده وی افغانستان حکومت واده کردی هم سیاسی واده وی یو بزگر هیچ وقت خوش نداری چه که پلم زکر در تریاک یا پا بل مواد مخدر بنی وکری دا مطلق مجبوریت سکیش مجبوریتونه دوه دی یو مجبوریت دا چې تخصص پیدا کړی دی یو نسل دوه نسل درې نسل په منطقه کې په جغرافیه کې د مواد مخدره یا د تریاکو په کښت کې متخصصین سوي دی دا چې ودا ژوند سوي دا زراعت تاسې دی لکه نور اقتصاد یو څوک چې په د کوکنارو په کښت کې یو عمر تخصص پیدا کړي تجربه پیدا کړي هغه بل کښت نشي کولای نه دی زده دا به تدریجي راکم سي دا راکمېدل پنځنی فیصد یا شپږنی فیصد راکمېدل دا یو جفا ده د بزګر سره زمیندار سره د دې خاطر چې دا رشد مواد مخدر په منطقه کې په افغانستان کې کلونه وخت ونیوي موږ په یو وخت په جمهوریت په شروع کې په دغه حالت کې وو لکه اوس چې پنځه سوه تنه څلور سوه تنه تولید کېدی ولې بعد شروع کال دا ورسېدي و شپاړس زره تنه اووه زره تنه ته اوس چې راکمیم باید تدریجي راکم سي دا جفا و چې دوه کاله د مخه یا پروش کال دا پنځه نوي فیصد راکم سره خو دا مجبوریتونه پیښېږي دا اقتصادي مجبوریتونه پیښېږي دا د شتو د اقتصادي ټولو د تریاکو سره تړلی دي نو په دې خاطر باید بعضې خلک مجبور دي یو کار به ګزاره وکړي ولې بل کال ته څه شی نه لري بل عاید نه لري د هېڅ خوا څخه مهمه خبره دا هغه دا چې د مواد مخدر کښت تړلی ده د امنیت سره دی تړلی ده حکومت لري سره د قندار او د هلمند د فراخ مځکو څخه دا انتقال شوی دی وچېشته بدخشان ته په دې خاطر چې اول په بدخشان او په بادغیس کې د اوبو ضرورت نشته دا تریاک یا مواد مخدر للمیکانیزم چې استعمال کوي زموږ په منطقو کې اوبو ته ضرورت دی باید فراواري اوبه ولرو ته وبوښتل دا یو خبر د بل صابون وګور د منطقې صابون وګور د حکومت نس کولای شي په اساني باندې دا ورسیه
په دغه امنیت په مسله کې رفیقي صاحب دوی خود ادعا د طالبان حکومت چې د افغانستان په 100% راضي باندې دوی حاکمیت لري او دوی امنیت دوی ټینګ کړی دی صوبات راوستي دی دوی دا ادعا لري خو کله کوکنار کښت مسلې ته راشو بیا په مسایلو په سیمو کې دوی هم دا ادعا لري په زینو سیمو کې دوی نه دي توانې د کوکنار واړی نو دغه امنیت مسله فکر نه کوي چې دا ډیره غوړی چې د توجیه شي
دا یعنی خبرې کول چې امنیت په ټول افغانستان کې دا زو سره منو موضوع چې ودی ته راځي چې آیا دوی کولای شي تاریخ په ټول افغانستان کې دی مبارزه سره وکړي او کلی په کلی ورسوالي په ورسوالي دا راځي د پښور راځي چې خطر نشي کولای هیڅوک نشي کولای د مقاومت فازي ځایونه څه وسم په افغانستان کې څه موږ اورو چې راپورونه راځي خلک وایي دا کوچني کوچني ځایونه چې د مقاومت جوړ شوي دي دا بل اخره حکومت کوشش په دې باندې وکړي چې د موادو مخدره سره په بازار باندې د خلکو سره بواجي شي دا مسایل د بیا امنۍ نور هم تیریږي په دې باندې طالبان هم پوهېږي په دې باندې موږ هم پوهېږو چې دا باید چچني شي دا باید جدي ونه نیولی شي خصوصا په داسې حالات کې چې شپږ نوي کې سره زموږ بزګر له دې چې سره مخامخ شوي د دې کبر سره مخامخ شوي خو د ادعا خبره تر یو حده په تجربه حده پورې سیاسي خبره ده ولې موږ یې وینو موږ د منطقي خلک یو موږ د خلکو سره خبرې کوو خلک راځي خپل عناصر سره وایي خلک اوس کلک مجبور دي چې باز وخت حکومت هر څنګه ټینګ شرایط کښېږي دوی موادو مخدرو ته څه چاره نه لري په دې خاطر چې یو شیوه د ژوند سوي د بل دادي چې پیسو ته ضرورت لري هر بزګر ضرورت لري چې خپل اولاد خپل قابل وساتي او په دغه نرخ روان چې نرم حاکمه د تریاکو په مارکیټ کې دا نرخ روان باید باید څه دي کېږي چې خلک ودې ته تېر شي وهڅوي چې یو بې ساده خپل زمینداري چې ښه واچي په دې خاطر باندې دا موضوع یې څو بورډ لري نه څه چې باز مجبوریتون دي چې خلک مجبور دي بزګر مجبور دي د لوږې په خاطر مجبور
بله از هر څه په د ملګرو ملتونو په راپور کې اسا کال خودی ویل چې په افغانستان کې د کوګنارو کښت بیا غیډی شوی او تیر کلم دوی ویل چې 15% کمواله پکې راغله نو په تیر کې خدای سي و چې خصوصا د 2009 کال نه کومه حساب کو تر 2018 کال پورې دغه سروې تر ډیره د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو سره په همغږي کې ده تر ډیره د اکثریت سروې به تاسو ته معلومه ده ځکه په دې وخت کې کار کړای دی چې د سټلایټ استفاده بکیده خو فیزیکی حضور به هم سرویګرانو د لوده په زینو سیستمو کې به د نمونه په شکل سروي کوله دغه وسنی سروي چې مطلق په سټلایټ باندې وابسته ده او متکیده دا څونه کېدای شي دقیق وي او دغه امر چې تر لاسه شوی دی اعلان شوی دی
او دا چې تاسو ویل د تقریبا 2001 کومه چې د طالبانو پخوانی دولت نسکور سو بیا ملال مطرح سره د دولت بیا نسکورنه بوله گورل پر بوله بولایدونه آم آغازای چه ده تریاک و راپورت بود چه علت کرل کیجی خاصتان ده اوزه جنوب برخواد تیمونه دیر تیمونه تخنیکی تیمونه تلاله ویر علت بیا ریپورت او ده جی پی ایس بوسته طول بلحاله تا فورمه مخصوص فورمه و ده بزگران سر مرکی کوله او ده کانریس خاکاسی کوله او طول معلومات بیا مرکز در آوله دلتا حالتا بیا ده ستلایت زریعه چه بی معلومات طول بلحاله اغا سر بیا مقایسه کوله او چه ده حقیقت پیدا سرکون بردی بیا او چه طالبان تفیون دری کال مخ که قدرت او رسیده دوی گرده اغا پخوانی کسان ختم شو ایسا که پاتی نده تخنیکی کسان یا با بل اغا بودیا چه لازم او چه خلی کلت بلار سی طالبان تخپل یو طرفه دی ول چې موږ ختمو دا ضرورت نه دی بیا ورسته ادارې السس چې یو ډیر رپورت ورکړل چې تاریخ دی او چې ټول نمبر تقریبا 50 سالونه دا کومل راغله ده دا پسې یو ان او ډی سی خپل ساتلایت له طرفه دوی هم دا سرویګان داغه خپل د ویم تایید وکړ چې تقریبا د نوې سلنه زیاتر د کومواله په کښت د تریاکو او دغه ناغله ده یعنی هغه سیستم یا هغه تخنیک چې دوی کاروي تقریبا سیده یعنی
څه دغه د جغرافي مسلې تکرار شو ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوی چې د افغانستان د برخلاف د تیر کلونو چې په افغانستان کې دغه د کوکنارو د کښت سنتي سیمه د افغانستان جنوب لویدیځ سیمه وي په تیر یو کال کې دغه سیمه بدله شوې او جغرافیه بدله شوې او د افغانستان ډیری کوکنار په د افغانستان په شمال ختیز ولایتونو کې کرل شوې دي. الا تاسو په څه کې ویني د جغرافیه څنګه بدله شو د کوکنارو د کښت لپاره؟
اساسه د کوکنارو کښت لري د بعض مسایلو سره دي چې هغه باید موږ سترګو لاندې ونیسو. هغه دا دي چې د کوکنارو کښت یا د موادو مخدرو کښت په ټول دنیا کې یو نسبي ناامنۍ ته ضرورت لري چې دوی وکولی شي خپل کښت ترلاسه کړي. په افغانستان کې جغرافیه د ناامنۍ د جنوب څخه و شمال ته انتقال شوي دي. موږ شاهدان د دې یو چې په شمال کې مثلا بدخشان کې بادغیس کې په تخار کې بعضې ناامنۍ رامخته شوي دي. نو په دې خاطر باندې د تریاکو کښت د ناامنۍ سره تړاو لري. د بلې خوا څخه د منطقې په لحاظ باندې چې موږ وګورو د بدخشان منطقې اوبو ته ضرورت نه لري. د تریاک ډېر سخت اوبو ته ضرورت لري او دا سیمې للمي سیمې دي. تریاک په بدخشان کې للمي کرل کېږي. د اوبو نظام ته ضرورت نه لري. په هلمند په قندهار کې دا د اوبو نظام ته ضرورت لري. نو په دې خاطر باندې یو د اوبو مسله ده. درېیمه مسله چې ډېره مهمه ده، هغه دا چې د منطقې صابون اوبه دي. یعنی حکومت نشي کولای چې انفرادي د ورسوالۍ په امکاناتو باندې یا د ولایت په امکاناتو باندې یو فراخ منطقې چې هغه د غرو په سر کې د تپو په سر کې د خلکو سره مواجه شي. نو په دې خاطر باندې دا د جغرافیې تغییر
بلې دغه د نامنې مسلې تکرار شو. یو مسله چې دې سره تړلې ده، ځینې ادعاوې دا دي چې دغه بزګرو چې کوم مقاومت کوي یا د کوکنارو کښت ته تشویقیږي، په دې کې دغه د نړیوالو مافیاو لاس هم دی. خپله دغه بزګر ستاسو په نظر واقعا تاسو خو چونو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دغه بزګر څونه ارتباط شته د بزګر او د مافیاو ډلو ترمنځ او دوی څونه نفوس پذیره دي د خپل بزګر؟
یو وخت چې موږ د بلملګي مافیا خبرې کوو، موږ داسې یو شي باندې خبره کوو چې موږ نه دي لیدلي یا موږ نه پېژنو. او ولې مافیا په څو کریر کې راځي؟ یو هغه مافیا دی چې د بزګر څخه مواد رانیسي او انتقالي یې په دلیل افغانستان کې. دا یو رقم قاچاقبره. نو هم دغه قاچاقبره هغه دی چې تر مرزو پورې رسېږي، د افغانستان او مرزو ته یا د نورو ملک نه همسایګانو مرزو. درېیم وخت دا بلملګي مافیا کوزموش په چیش په جغرافي کې موږ دا کومندې نه لرو چې موږ یې ځو کولای شو. دا د خپل مرزو یا د خپل سرادات د باندې کار کوي. ډېر کم بوي او اصلي ګټ اخر څه شو کوي. په سره کې چې په هغه قیمت په افغانستان کې مقایسه کې د اروپا سره دا څه شو ورنه دی. یو کیلو تریاک 500 ډالر او بل اخر 5000 ډالر. د دې مفاد د خدیر.
بله.
نو زه وایم چې هغه کسان چې په افغانستان کې ځي دخل ده چې ژوند په وادي مخدر د قاچاق کوي، یې سړي دي ډېر هغه پرې تړاو نه لري. نه تریاکو کښت سړي په یو وخت په دې خاطر باندې چې نو تریاکو کښت په افغانستان کې ډېره اوږده سابقه یې څلوېښت کاله په څلوېښت کاله په نامنۍ سره لري. خو ډېر د موادو مخدرو تاجرانو یا ترانسپورټرانو دوی په سرمایهګذاري کړي. اکثره کسان دا ترانسپورټ کېږي هر سمندر انو نوې زمیندار اوس باندې چکه باندې کپخوا چې اوس نه دی وسته د بوات خدای کسان چې پدې کې دی هغه زمیندار خریداري کوي په دې وخت
کې.
نو بلنلی مافیا زه ډېر دخل نه مونږ ولې دا داخلي مافیا چې دا ترانسپورت کوي دوی یقینا تشویق کوي دوی زمینداری لري دوی کولای شي تاثیر گذاره اوسي.
بله. اثر صاحب دغه داخلي مافیا په اړه رفیق صاحب اشاره وکړه. یو مسله بلم یا دیګه د زینو ادارو لخوا خصوصا د افغانستان تحلیلګرانو شبکه وایي چې دوی د پورونه داخلي چې په بعضو سیمو کې د طالبانو ځایي مسولین او ځایي قومندانان چې دي دوی تر ډیره دغه د خپل د مشر د حکم د تطبیق په برخه کې ډیر جدي نه دي. په دغه برخه کې د دوی جدیت څونه مطرح دی ساسو په نظر؟ په دغه د کوکنارو د کښت په ډیروالي په برخه کې او د تریاکو د تولید د ډیروالي په برخه کې آیا واقعا د دوی لخوا دغه انعطاف خودلو او د دوی لخوا د شخصي ګټي چې دوی په دې کې مطرح دي څونه د پېست دي شوې دي چې د کوکنارو کښت بیا ډیر شي او د تریاکو تولید هم ډیر شي؟
ارسلان صاحب، د افغانستان خو یو دغه دی چې خلک
حساب د وطن یا د وطن مین یا د وطن محبت تیر څخه کی خو خپل یعنی مونږ او تاسو شاهدان یو چې په شخصي ګټو کې هر څوک نام خدا قهرمان دی په افغانستان کې. خو بیا کوم کسان چې د پخوا څخه د تریاکو د هیروین او د غیر قانوني تجارت او قاچاق چې بوخت و او میلیونو ډالر دغه ترلاسه کړی ده اوس پر لباس پر دغه چې وي خپل کار کوي. یعنی هغه چې دا تجارت د اهمیت او د ارزش ارتباط پوهېږي یعنی دا ناره آرام نه دی چې دا کار به ونه کړي. زه فکر کوم خلک چې د پخوا څخه دا دغه تجارت لارون او دغه ترک او تخنیک برابر ده او دغه ارتباطات د مافیای منطقوي او مافیای بین المللي سره د مارکیټونو سره درلوده یعنی دوی نه پرېږدي هغه کارونه یعنی د پخوا څخه تر ننه پورې دوی ادامه به ورکړي. یعنی خود هغه بزګران چې دا تریاک کری دا کوکنار کری او تریاک اصلوی دوی دونه ګټه نه کوي چې دا قاچاقبران او دا شبکه د کارتلانو چې غلطه په ملي او بین المللي دغه د ارتباط لري دوی دغه کوي. یعنی هماغه خلک دی بلې دوی هماغه پخواني خلک دی
بلې. دغه نړیواله تقاضا څونه په دې برخه کې رول لري از هر صاحب څونه کمه شوې ده نړیواله تقاضا که کمه شوې نه ده دا څونه بایسته دی شوې ده چې په افغانستان کې بزګر دې ته تشویق شي چې قیمتونه لوړ تللي د تریاکو او دوی د کوکنارو کښته دوام ورکړي.
د نړیوالو تقاضا بالکل ثابت ده. یعنی موږ او تاسو چې دلته د نشه یي توکو پر موضوع دغه کوو بس کوو دا مننه لري چې موږ د طرفدار د دغه یو د کښت غیر قانوني د مواد مخدر کښت په افغانستان کې. خو دغه هغه لارونه چې خلک یا بزګران هغه وابسته دي دا وابستګي څنګه دوی ختم شي او دا تګلارې څه تګلارې باید ونیول شي چې دا مشکل او دا مصیبت افغانستان خلاص شي. هر چاته څرګنده ده چې د نشه یي توکو غیر قانوني کښت تولید پښتونونه ته مالي سرچینه برابروي حکومتوالو ته کمزوس کوي ریښتیا بحرانونو ته په افغانستان په سیمه او نړۍ کې شدیدوي. خو تقریبا حدود 15 ډېر خلک په ټوله نړۍ کې اغېزمن دي. 15 خلک افغانستان افغانستان ملاقاتوي نه دولتونه نه خلک دومره مشکل دي چې لکه چې بهرني مملکتونه دي دپاره تقاضا د بهر څخه راځي. چیر دا تقاضا ختم شي پریږدي چې د افغانستان خلک بزګران دا د تریاک تولید کړي او کوکنار به وکړي چېرې بازار نه وي خود به خود اعتماد دا به ختم شي. تقاضا ډېر قوي تقاضا د بهر څخه دي و یو او بل مافیای مواد مخدر په افغانستان په دننه بهر کې دوی ډېر فعال دي او خلکو ته سوي چې دوی باید تریاک وکړي دپاره دي چې دوی دا پیسې ډېر ګټي د تریاکو د قاچاق.
رفیق صاحب دغه د تریاکو د بیې د لوړوالي په اړه غواړم تاسو نو وپوښتمه. داسې ویل کېږي چې دغه د کوکنار د کښت د کموالي سره تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې او برعکس د دې نه چې دغه مافیایي ډلې په دې برخه کې زیان وکړي دوی ګټه کړې ده. خصوصا اوس دغه سږ کال چې ملګرو ملتونو راپور ورکړی دوی وایي چې تنا سږ کال د افغانستان تریاکو او د کوکنارو بیا 200 شپېته ملیون ډالر و. دغه د دې کټه چاته ورزی ډیره آیا د دغه 200 شپېته ملیون ډالر نه بسګرم بهره من شوی دی او د دې نه څه ګټه ورغلی د دوی ته؟
او بسګرو ته فقط هغه درد سر پاتې دی، په دې خاطر باندې قیمت په دې کې شکل شو چې 200 خبردار زرو ډالر ولې طاغه اندازه باندې طاغه مطلب باندې چې مسله ته نو دغه مسله تر دا د ارزیو ته قضا مثلا چې څه سره یاد کړه په دې په اړه چې شپاره زره چنه ته ولیدي چې قیمت یې 50 ډالر پر کیلو باندې او چې درې سو ته ته ولیدي چې قیمت یې یقینا طاغه ته مسله باندې کوي نو لوې کاته بل اخر هغه غټ غټه مافیا دی هغه د ملي مافیا دی چې په کې حکومتونه شامل دي په دې شان شامل نو او پاتې شو په زړه مخه ته دې په اقتصاد کې د تغیر راغلي دي نو په دې خاطر باندې ارزیو ته قضا موجود ډیره مهمه ده او بزګر په خپل حالت کې تشتي یو یو خبر ته بل بشاره کوم هغه به شي که خرص ارقام وایست ارقام تور د بل ارقام دي زموږ ارقام نه دي او موږ په بل ارقام سره همیشه مشکلات لرو چې دوی سیاسي برخوردونه کړی دي او په ارقام کې دوی لاسوهنه کوي موږ هیڅ څه نه سیستم په افغانستان کې نه درلودي چې موږ دوی وکولای شو دا خپل د تریاکو باندې جی پی ایس کو دا ټول شی چې د ټول ټکنالوژي د خرجانو په لاس کې او د افغانستان حکومت په داسې حالت کې پریشي و چې فقط هغه قانونونه د دې سره کول نو په تخنیکي مسایلو کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت شریک نه و باندې څه شریک دا دی چې د تریاکو قیمت چې د افغانستان کې وایي او دا په اروپا کې وایي د دې تفاوت هیڅ ډیر دی دا په دې معنا باندې چې په افغانستان کې تریاک چې ترسي و دا د بلنوره نه خبره ده دا د 250 میلیون ډالر خبره ده دا د بلنوره نه خبره او دا د 100 میلیون ډالر خبره
من از هر څه وروستي پوښتنه به میداوي چې دغه د تریاکو ذخایر او زیرمې په افغانستان کې موجود دي، اروپای ټولنه هم وایي چې په افغانستان کې دغه تریاکو ذخایر دوام د دې موجودیت د سبب شوی چې د هیروینو تولید دوام پیدا کوي او ملګری ملتونه هم وایي چې انوز دغه ذخایر موجود دي. د دې موجودیت څونه تاسو په نظر دغه د نشه یي موادو د خطر دوام ته زمينه برابرې؟
دا کوم ذخایر چې اوس د نن په افغانستان کې یا په سرحدونه کې د افغانستان بین د افغانستان او پاکستان او ایران افغانستان موجود دي، دا قرار قرار لکه چې مخکې تاسو ویل چې په دغه بندیز کې قاچاقمران ډیر کته کړی ده، زه موافق یم چې دغه پسې ډیر قوي خبرې روانې ده چې قاچاقمران تقریبا دوغوی گته دیر دی لکه پخوا مقایسه بکی اگه دیتا چه پخوا و ننرخون و دیتا چه اوز دی 50 دالر یا 100 دالر اوز تقریبا ده تریاکو باید تقریبا اتاس و دالر خی کلو رسیده لیده و پا دقیقا معامله که سی چه گته کهوی فقط اگه قاچاقمران گته کهوی او طول و آغاگت و مفاد دویت رسیوی مشکل ده اوش مشت بول دقیقه نسته چه یو بیطرف اداره چلت بوی سروی بوی که معلومات به درکی چه دقیقه پسی سوک دی و سوک سگت که بایده
درانو اوریدونکو په باس کې لخپل دواړو میلمنو خاغلی محمد ایوب رفیقی او خاغلی محمد ابراهیم اسهر او تاسو درانو اوریدونکو مننه کوم چې د باس تر پای له موږ سره وي. د خبرونې وخت هم دومره او تربیه او د زهرو کاروان تر بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم.
د زهرو کاروان